یاته مننه کوم احمدی صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلې ته خرغلست د ناتو په مشرۍ د غوڅ ماموریت چارواکي وای سل امریکایي سرتیری هلمند ولایت استول شوی څو افغان ځواکونه وروزی او د جګړې په ډګر کې د هغو ملاتړ وکړي او د هند صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان اجرائیه رئیس وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. د ملي جبهې د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي اډې کارول یې پای ته رسیدلی دي. بشپړه خبرونه، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو د روانو حملو مخه ونیول سي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې.
انشاءالله چې په راتلونکو څو ورځو کې بعد د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري روانې جګړې چې پیل شوې دي دفع شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو څو اونیو کې د بغلان، کندوز، هلمند او تخار یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي، خو وروسته افغان ځواکونه توانېدلي چې دغه سیمې بېرته ونیسي. د نوي ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د افغانستان روان کړکېچن سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو پر روحیې منفي اغیز کړی دی. انوار الحق احادی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام اندیښنه څرګنده کړه.
کله چې حکومت په کور دننه ستونزې ولري، متحد نه وي او شدید سیاسي اختلافات موجود وي، په هغه صورت کې د حکومت تمرکز هم لکه څنګه چې لازمه وي امنیتي برخې ته نه وي، نو طبعاً دا خپل منفي اغیز لري.
نوموړي همداراز وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي، د جګړو قومندانان به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نسي کولای او له پرمختګه پاتې کیږي. د فرا امنیتی چارواکي وایي 12 کلن کوچنیان نن د پشترود ولسوالۍ په کجګین کلی کې د ناچاودېدلو توکو د چاودنې له امله وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال محمد غوث مالیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودېدونکي توکي د وروستۍ جګړې له امله په پشترود ولسوالۍ کې پاتې سوي وو او پر دغو ماشومانو چاودېدلي دي. ښاغلي مالیار وویل د وروستۍ جګړې له امله د فرا ولایت په پشترود ولسوالۍ کې ډېر ماینونه او ناچاودېدلي توکي پاتې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د شپې په عملیاتو کې طالبان له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري دا خبرې نن په بلخ کې د 209 شاهین قلي اردو ته په وینا کې کړې. د ویلي چې دا عملیات په کندوز، بغلان او هلمند ولایتونو کې دوام لري او همداراز وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستوري ماڼۍ چې د هند هیواد په مرسته بیا رغېدلې ده، د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل سوه. د دغې ماڼۍ د پرانستې په غونډه کې ولسمشر غنی د هند له اوږدمهالو مرستو مننه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. له دې سره هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي چې دغې غونډې ته د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې، افغانستان سره له نږدې دوستانه اړیکو یادونه وکړه او د ستوري ماڼۍ پرانستی د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وګڼله. اوس هم یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې د هوایي حملو لپاره د روسیې لخوا د ایران د همدان هوایي ډې کارول یې پای ته رسېدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرام قاسمی نن دا اعلان په یوه خبري غونډه کې وکړ. د وویل چې روسیه دلته هیڅ اډه نه لري او نه هم دلته ځای پر ځای دي. دوی دا عملیات وکړل او اوس یې کار پای ته رسېدلی دي. قاسمی زیاته کړه چې روسیه د ایران هوایي اډه د لنډې مودې لپاره کارولې. د عراق پولیس وایي یو کس یې نیولی چې غوښتل یې په کرکوک ښار کې په خپل ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د عراق تلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکښې دوه افسران ښکاري. دغه ځوان یې نیولی او دوه نور یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد خونسا کوي. وروسته چې دوی کمربند ورڅخه خلاص کړي، دا ځوان د پولیسو لخوا وړل کېږي. دغه ځوان د اګست په 1 وروسته له هغه ونیول سو چې په عراق کې پر یوه شیعه جومات ځانمرګی برید وسو. د کرکوک څارنوالانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه ځوان د پلټنو پر مهال ادعا کړې ده چې د مول وهلو کسانو لخوا برمته سو او د هغوی لخوا ورباندې چاودېدونکي مواد وتړل سول او دغه سیمې ته ولېږل سو. د چارواکو په وینا دغه ځوان هلک د موسل ښار اوسېدونکی و چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمه باندې د پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه سوی و. ترکیه وایي له سوریه سره یې پولې باید د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې څخه په بشپړه توګه تصفیه وي. دا خبرې وروسته له هغه سوي چې ترکیه ویلي وو په هیواد کې خونړۍ حمله د داعش لخوا سوې ده. دا حمله یوه کوچنۍ د واده پر مراسمو کړې چې پکښې یو 50 کسان وژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو په تلویزیوني وینا کې وویل چې زموږ پولې باید له داعشه پاکې وي او دا زموږ طبیعي حق دی چې د داسې تروریستي ډلو پر ضد په کور دننه او د باندې جګړه وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبې په ورځ وویل چې دا حمله چې سږ کال په ترکیه کې تر ټولو خونړۍ بلل کېږي د دغې سخت دریځې ډلې لخوا چې داعش ته سوې ده. او د قزاقستان چارواکي وایي د دفاع او مالیه وزارت افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه او د دوو میاشتو لپاره تر محاکمه مخکې زنداني سوي دي. د استانه شاري محکمې مطبوعاتي څانګې نن ازادي راډیو ته ویلي چې لس کسان چې پکښې شپږ چارواکي او څلور تاجران د اګست میاشتې په سر کې نیول سوي دي. په نیول سوي کې یو لوړ پوړي چارواکی د وسلوالو ځواکونو د تخنیکي او مادي ملاتړ ادارې څخه یو ډګروال تولمیس ژوم قازیف شامل دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابهوري چې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو ویاند وایي سل تن امریکایي سرتیري لشکرګاته چې د سقوط له خطر سره مخامخ دی استول شوی. چارواکي د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز په شمال کې د یو مهم پله د الوزولو خبر ورکوي. خو په کابل کې اجرائیه رئیس وایي چې په راتلونکو ورځو کې به په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیول شي. په نورو موضوعاتو کې د بهرنیو چارو وزارت د ستوري ماڼۍ له بیارغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا رسمان پرانستل شوه. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ناټو په مشرۍ د قطع ملاتړ ماموریت وایي چې سل تن امریکایي سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره د هلمند مرکز لشکرګاه ته استول شوي دي. په کابل کې د ناټو د ځواکونو ویان چارلز کلیفلند په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ونه ویل چې دا ځواکونه کله استول شوي دي. خو چارلز کلیفلند وویل چې طالبانو په هلمند او کندوز کې پراخې حملې وکړې مګر د ولایتونو ته سقوط نشي ورکولای. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ رادیو خبريال محمد حدیث پردیس را سره دی.
بلې، په کابل کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د غوث ملاتړ ماموریت مسولین د زیاتو جزئیاتو لور کولو پراته وایي چې شاوخوا سل امریکایي ځواکونه د هلمند مرکز لخرګاته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په هدف استول شوي دي. دغه ماموریت وین چارلس کلیفلن له افغان ځواکونو نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې طالبان به د ګڼمیشتو سیمو د نیولو په هدف بریدونو ته دوام ورکړي، خو په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي دي.
And the troops that have gone down there are really focused on the force protection of life.
دای وی هغه ځواکونه چې حالت تللی دي هغه د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. لکه څنګه چې په هیګي زنه شم کولای د کرش میری پاړې تاسو ته وایم، خوشاو خواصل کسب وی او دوی امریکایي سرتیری دي خود قاتې ماموریت په چوکاټ کې. په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د دې ډاډ ورکوي چې ګواکې طالبان د ستراتیژیکو او ګڼ میشتو سیمو د نیولو توان نه لري چې طالبانو د بغلان د هني غوري ولسوالۍ نیولې د کندوز خان آباد او د تخار خوجېغار ولسوالۍ د لنډې مودې لپاره لاسته ورغلي وي او د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ د برخلیک په اړه هم زدو نقیز رپورټونه ورکول کیږي خو په کابل کې د ناټو غوث ماموریت ملاتړ وایي که څه هم افغان ځواکونه په روانه جګړه کې ګڼې قرباني ورکوي خو دوی برلاسي دي او کولای شي د طالبانو بریدونه دفع کړي د دغه ځواکونو وایان چارلس کلیفلند وایي دوی له هوایي ځواک څخه د داعش او القاعده د ځپلو لپاره کار اخیستی او که بیا هم اړتیا ولیدل شي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره به د کندوز او هلمند په ګډون د افغانستان په هرې سیمې کې ترې کار واخلي په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي که څه هم افغان ځواکونه لا له وړاندې له دفاعي حالته راوتلي او تهاجمي حالت یې غوره کړی خو بیا هم دغه ځواکونو ته د دوی مشوره دا ده چې په هر ځای کې وسلوال په نښه کړي او له منځه یوسي د دغه ماموریت ویاند وایي په افغانستان کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جګړه پر مخ وړي خو دوی وضعیت له نږدې څاري او په ورته وخت کې هڅه کوي چې د افغان ځواکونو ظرفیت نور هم لوړ شي څو دوی د خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع جوګه شي بله
ډیره زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردې سوچي په افغانستان کې د غوث ملاتړ یا د قطع ملاتړ د ماموریت د ویان جنرال کلیفلند د نننیو څرګندونو په اړه راپور راکو د ناټو د ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې سلطنه امریکایي سرتیری هلمند ولایت ته استول شوی دی دوی به په مرکز لشکرګاه کې دیروي او هلته به د افغان ځواکونو د روزنې او همدارس د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ملاتړ چارې پر مخ بیایي راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو
ازادي خبری مجله اوري
د کندوز سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د کندوز د مرکز اړوند د الچین پل په بمونو الوزولی دی الچین پل د 300 متر په اوږدوالي د کندوز ښار شمالي اړخ ته په 2 کیلومتری کې موقعیت لري او لنن څخه څه باندې اتیا کاله مخکې هغه مهال چې شیرخان د کندوز نائب الحکومه و د کندوز پر سیند رغول شوی دی په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان اوروي
د کندوز ولایت سیمایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د الچین پل ویجاړ کړی دی د الچین پل د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل 300 متره اوږدوالی لري چې د کندوز پر رود باندې د شیرخان په وخت کې رغول شوی و او دغه پل د کندوز ښار له شیرخان بندر سره همدارنګه له څلورو ولسوالیو لکه امام صاحب قلایزال دشت چرچی او کلبالت سره نخلوی په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د الچین پل 13 شپه وسلوال طالبانو په بمونو او لزولای دی ښاغلی کاموال په دې اړه داسې وویل په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال ستر جنرال مراد علي مراد بیاوی چې دوی د انجنیری ټیم د الچین پل د بیا رغونې په هدف سیمې ته استولی دی څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي ښاغلی مراد د الچین د پل په اړه داسې وویل
متاسفانه یک انفجار د یک استقامت پل صورت گرفته و وره تیم
انجنیری خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه پل یوه برخه په بومونو ویجاړه شوې ده او موږ خپل مسؤول کسان هلته استولي دي څو دغه پل ډېر ژر ورغوي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي له دې وړاندې د کندوز والی اسد الله عمر خیل ویلی وو چې د پاکستان استخبارات هڅه کوي څو د شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو مخه ونیسي ښاغلی عمر خیل په دې اړه رسنیو ته داسې وویل
پاکستان چون دغسې یو ښه مارکیټینګ چې دلته درلوده دی له لاسه ورکړی دی نو په دې حقله باندې مهمه لار په شمال کې همدا د شیرخان بندر لار ده او د دوی ټولې دا شومې حالې او ځلې د همدې په خاطر باندې دي چې د دغه بندر دغه لارې ته دغه مهمې لارې ته مزاحمت وکوي
د یادونه ده چې یوه اونۍ شوه د کندوز ولایت په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري او د دغه جګړې له کبله پر کندوز ښار باندې برېښنا قطع شوې همدارنګه د کندوز تخار او د کندوز شیرخان بندر لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې دي خو وسلوالو طالبانو د دغه پله نړولو په اړه څه نه دي ویلي اجمل آریان ازادي راډیو کندوز
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي وسلوالو مخالفانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پراخې حملې پیل کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې به یې مخه ونیول شي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې د تهاجمي حملو لپاره د وسلوالو مخالفانو هڅې ګړندۍ شوې دي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان له کابله په دې راپور کې اوروي.
د حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې وسلوالو مخالفانو خپل تهاجمي حمله زیاتې کړې دي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د پیل په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې حکومت د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ولاړ دی او د وسلوالو مخالفانو حمله به په شاه وطن بوي. هغه وایي انشاءالله هغه اونۍ او ورځې چې په مخ کې لرو د دښمن د هغو پراخو حملو څپې چې په ټول هیواد کې پیل کړې دي دفع کړای سو. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ بیرته نیولو ته په اشارې سره وویل چې دغه ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې اوس بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو مخالفانو د کندوز، تخار، ننګرهار او بغلان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د کندوز خان آباد، د بغلان د دهنی غوري، د هلمند د ناوې او د تخار خواجهغار هغه ولسوالۍ دي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي، خو افغان ځواکونه توانېدلې دي چې د دغو ولسوالیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي د یکشنبه په ورځ په شمال کې د امنیتي وضعیت د ارزونې او کنټرول په هدف کندوز ته سفر وکړ او په دغه ولایت کې د سترو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ.
په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاستوال وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ مخالفتونه پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کوي. د نوی ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انور الحق احدی ازادي راډیو ته وویل روان سیاسي وضعیت د جګړې په ډګر کې د سرتیرو محاربوي کیفیت او قابلیت زیانمنوي. لبلې خوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سیاسي مسایل به هیڅکله له امنیتي ځواکونو څخه د حکومت ملاتړ کم نه کړي. صفي الله ستانکزی له کابل راپور راکوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د مخالفتونو لر رامنځته کېدو وروسته ځینې سیاستوال وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي امنیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې او اپوزیسیون رئیس انورالحق هدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې سیاسي لانجې روانې وي د جګړو قمانداران به سرتیرو ته په ډاډه زړه امر نشي کولی او له پرمختګ به پاتې راځي.
حکومت در داخل متحد
نباشه. دوی کله چې حکومت په خپل متحد نه وي او ډیر شدید سیاسي مخالفتونه موجود وي په هغه صورت کې په امنیتي وضعیت باندې تمرکز هم لکه څنګه چې پکار دی نه وي. په دې اساس ته باندې سیاسي مخالفتونه په امنیتي مسایلو هم منفي اغیز کوي. په پوځي عملیاتونو باندې د سیاسي لانجو د بدې اغیزې په اړه اندېښنې په تاسو کې راپیدا کیږي چې په همدې وروستیو کې د جګړو له امله خواجه غار، دهنه غوري، خان آباد، ناوه او ګرمسیر ولسوالۍ د طالبانو په لاس موقتی سقوط شوې دي. خو حکومت په دې اړه سوي د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په حکومت کې سیاسي بحثونه د امنیتي ځواکونو د هیرولو په معنی نه دي.
در کشور مسایل سیاسي واقع میشه.
دوی وایي په هیواد کې به سیاسي مسایل رامنځته کیږي خو دا به هیڅکله په دې معنی نه وي چې زموږ سرتیری د ټولو هر اړخیز ملاتړ ونه لري. اخو پوځي کارپو جنرال زلمی وردک وایي اوسنۍ امنیتي وضعیت خراب دی او که حکومت د خپلو تیروتنو د اصلاح لپاره اقدام ونه کړي حالت به بیخي له کنټروله ووځي. اساس علي ورده کوي طالبان په کوم اساس چې جګړه کوي د هغوی پلان یو دی خو موږ په بیلابیلو هدفونو پسې ګرځو. دا کار به د دې پر ځای چې جګړه کم کړي لا به پسې د جګړې لمن وغځوي. فغلی وردک دا هم وایي که د حکومت مشرتابه یې ونه شي د مخالفانو پر وړاندې به لیدلوری متفاوت وي او دا حالت به د مخالفانو په ګټه تمام شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزه او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستوري مانۍ له بیارغونې وروسته نن د افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا رسمن پرانستل شو. ولسمشر اشرف غنی د دې مانۍ د پرانستو پر مهال وویل چې د دې ودانۍ بیارغونه د نړۍ له هیوادونو سره د ازادۍ او برابرۍ پر بنسټ د اړیکو د جوړولو په معنا ده. ستوري ماڼۍ د افغانستان یو له لرغونو آبادیو څخه ده چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې جوړه شوه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی چې د ویډیو کانفرنس لارې د پرانستغونډې ته خبرې کولې دا ودانۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د دوام نښه وبلله. له کابله یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان او هندوستان وګړي د سولې او ارامتیا د ساتنې پر سخت دریځۍ د غلبې او بریالیتوب حاصلولو لپاره ژمنه او چمتو دي. ښاغلي غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ستوري تاریخي ماڼۍ پرانیستو مراسمو ته وویل چې د سولې او خیر غوښتنې منطق باید د جنګ او شیطانۍ او د ډیپلوماسۍ منطق باید د تاوتریخوالي او ترور په منطق بریالی شي.
این تنها پیروزی دو ملت افغان و هند نیست، بلکه افزون
دا وی دا یوازې د افغانستان او هندوستان د ولسونو بریا نه ده، بلکې پر دې سربېره د دوستۍ بریا، پر دښمنۍ د همکارۍ بریا، په ناکارۍ د بیا رغونې بریا، پر ویجاړۍ او د لرې فکر کولو بریا، په لنډ فکر کولو ده. ستوري ماڼۍ د افغانستان یوه تاریخي ودانۍ ده چې د شلمې پیړۍ په پیل کې یې امیر حبیب الله خان د بنسټ ډبره ایښې وه. دا ماڼۍ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې موقعیت لري، د جنګونو له امله ویجاړه شوې وه، خو هندوستان په 2012 کال کې په خپلې مالي مرستې د دغه ودانۍ د بیا جوړولو کار پیل، چې اوس رسمن پرانستل شوه. د هندوستان صدراعظم نریندرا مودي چې د ویډیو کانفرنس له لارې د ستوري ماڼۍ د پرانستلو مراسمو ته خبرې کولې، دا ودانۍ د افغانستان د عظمت نښه وبلله او ټینګار یې وکړ چې ولس به افغانستان تر څنګ ولاړ وي. دی وایي د هغو خلکو لپاره چې افغانستان له تاوتریخوالي پرته لیدلی نشي، د ستوري ماڼۍ بیا رغونه د پرمختګ او سعادت او اناناتو یوه ښه نښه ده، او دا ماڼۍ زموږ افغان وروڼو ته د افغان قومونو پرمختګ ور یادوي. د سلما بند پروژه چې د افغان او هند د دوستۍ بند په نوم یادیږي، د ملي شورا نوې ودانۍ او د چابهار سوداګریزې او ترانزیټي لارې تړون په وروستیو کې له افغانستان سره د نوې ډیلي مالی مرستې دي. له دې سره چې چارو یو شمیر کارپوهان د هندوستان له مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې افغان حکومت باید د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په کتو د هند له مرستو سره احتیاط وکړي.
د هند صدراعظم نریندرا مودي وایي هیواد باید تل افغانانو سره وي، او د افغانستان په پرمختګ او سوکالۍ کې به هیڅ راز مرستې ونه سپموي. ښاغلی مودي نن په همدې غونډه کې چې مخکې تاسو راپور واورېده، په د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې د افغانستان او هند دوستي نه ورانیدونکې ده، او د لویو پروژو تمویل او د مرستو دوام د دې ملګرتیا د لا ټینګښت باعث کیږي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هند صدراعظم نریندرا مودي وایي هیواد به تر هغې په افغانستان کې لوی پروژې او اقتصادي پروګرامونه تمویلوي چې افغانان اقتصادي پرمختګ او سوکالۍ ته ورسیږي. صدراعظم مودي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ستوري ماڼۍ پرانیست غونډې ته په ویډیوي تماس کې وویل هندیان به ټول د تل لپاره له افغانانو سره وي، او هیڅکله به له خپلې دوستۍ په شان نه شي. دی وایي اجازه راکړئ چې افغانانو ته دا خبره یقیني کړم چې د یو پرمختللي، سوکاله او آرام افغانستان په جوړولو کې به 1,250,000,000 هندیان تل له سره ولاړ وي. له افغانستان سره زموږ د دوستۍ قوت او اصل هیڅکله دورانېدو او تزلزل نه دی. هر څه چې نتیجه وي، هند به د ټولو افغانانو د یوې ښې راتلونکي لپاره کار وکړي. ښاغلی مودي د افغانستان د ملي شورا ودانۍ، د سلما بند او د ستوري ماڼۍ د پروژو تمویل د لویو پروژو د ترسره کولو لپاره د هند د ادعا اثبات وباله. په دغو پاسنیو پروژو چې تمویل یې هند په غاړه اخیستی و، څه باندې 500,000,000 ډالره لګښت راغلی او اوس ترې ګټه اخیستنه پیل شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دوشنبې په ورځ د ستوري ماڼۍ په پرانیست غونډه کې د هند له مرستو مننه وکړه، او ویې ویل چې هند له افغانانو سره ملګرتیا له ډېره پخوا پیل کړي، او د سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به دا ملګرتیا همداسې دوام وکړي.
رای استقلال را که از قرن گذشته آغاز کرده بودیم.
ښاغلی غنی وایي د استقلال کومه لاره چې موږ پخوا پرې مزل پیل کړی و، پرمختګ او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره به همداسې پرې روان اوسو. زموږ اړیکې همدلته نه ختمیږي. موږ هوډ لرو چې د سولې او سوکالۍ د راوستلو، په وحشت او ترور باندې د غلبې، او د خپلو هیوادونو د سوکالۍ لپاره له خپل ټول زور کار واخلو.
همه توان خود را به کار اندازیم.
ولسمشر غنی وویل هند په افغانستان کې د لویو پروژو په تمویل او هر اړخیزو مرستو سره ثابته کړې چې ملګرتیا یې ورځ تر بلې مخ په پخېدو ده. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د هند مرستې که څه هم موثرې بولي، خو وایي که په پوره احتیاط ترلاسه نه شي، خطرناکې تمامېدلی شي. د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند ازادي راډیو ته وویل هند او پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې په خاطر مرستې او اړیکې تنظیموي، او که د هند مرستې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ونه شي، د ګټې پر ځای به تاوان زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د صنایعو ټولنه د برېښنا د بیې د 15 په سلو کې زیاتوالی پر وړاندې وایي. که د برېښنا د لګښت دا بیه راټیټه نه شي، نو کورني تولیدات او صنعت به له ستونزو سره مخامخ شي. د دې ټولنې رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که د دې ستونزې اورۍ ته پاملرنه ونه شي، نو صنعتکاران به پر اعتراضونو لاس پورې کړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د صنعتکارو ټولنه د برېښنا د بیې د 15% لوړېدو پر وړاندې وایي چې که د برېښنا د لګښت په بیه کې کموالی رانشي، د هېواد اکثر فابریکې به بندې او په سلګونو زره کارګر به وزګار پاتې شي. د دې ټولنې رئیس سخی احمد پیمان د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، نن سبا د هېواد صنعتکاران له یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې د برېښنا د لګښت لوړې بیې دې ورکړي.
در روان کال پنځم میاشت رئیس د هېواد صنایع د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. له برېښنا شرکت څخه د ټولو صنعتکارانو هیله دا ده چې که دوی د برېښنا د لګښت دغه درنه تعرفه پر دوی ومني، ټول به په یوه آواز ووایي چې د دې ادا کولو توان نه لري. د دې له امله به ټولې فابریکې بندې او په لکونو کارګر به وزګار پاتې شي.
د افغانستان د صنایعو ټولنې له حکومته وغوښتل چې له دوی سره د همکارۍ په اړه په کړو ژمنو عمل وشي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې که د برېښنا د لګښت 15% تعرفه له منځه لاړه نه شي، دوی به یې ونه مني او پر ضد به یې په مظاهرو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي دا چې د وارداتي برېښنا بیه لوړه شوې، بله لاره نشته چې ورسره دی د برېښنا د لګښت بیه لوړې نه شي.
د برېښنا
شرکت دغه توپیر له مخې چې د ډالرو په بیه کې رامنځته شو، پر صنعتکارانو یې د برېښنا بیه 15% لوړه کړه. د برېښنا شرکت د صنعتکارانو ملاتړ کوي، خو دا ځل د ډالرو بیه دغه مجبوریت رامنځته کړ.
د افغانستان د صنایعو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې په هېواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو له جملې څخه 12% وړو او منځنیو فابریکو د برېښنا د بیې د لوړوالي له امله خپل فعالیتونه ودرولی دي. دوی خبرداری ورکړ چې که تولیدي فابریکې وتړل شي، مسؤلیت به د حکومت تر غاړې وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د ماښام تر اوو ورځې دیونه خپریږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلیږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدرمنو اوریدونکو، د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي او دا هم د دې خپرونې وروستی راپور. په برازیل کې د اولمپیک لوبې پرون شپه ناوخته پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2000 کال کې به د دې لوبو کوربه وي وسپارل شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر د دې لوبو او د کوربه هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د برازیل د ریو د جنیرو د اولمپیک لوبې په ماراکانا لوبغالي کې په لرنګونو ډکو اور لوبو او په جشنونو پای ته ورسېدې. د برازیل د هر ژمي له باران او سلې سره سره پرون د دغو مراسمو لیدو ته په لوبغالي کې شاوخوا 50,000 کسان راټول شوي وو. په دغو مراسمو کې لوبغاړي د رسمي ګذشت په بڼه د نندارچیانو له مخې تیر شول او په سمبولیکه بڼه د اولمپیک بیرغ توکیو ته چې په 2000 میلادي کال کې به د اولمپیک د لوبو کوربه وي وسپارل شو. په دغو لوبو کې د 206 هیوادونو او د کډوالو د یوه ټیم له 1,300 زیاتو لوبغاړو ګډون کړی وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر ښاغلی باخ مخکې له دې چې د اولمپیک مشل مرشي دغه لوبې حیرانوونکې وبللې چې د ده په وینا په یوه په زړه پورې ښار کې ترسره شوې. هغه وویل په تیرو 14 ورځو کې یو موټی برازیل نړۍ ته نوې انګیزه ورکړه. د اولمپیک دغه لوبې مخته نسلونو ته له ځانه یو ځانګړی تاریخ پرېږدي. تاریخ به د ریو د جنیرو په اړه د اولمپیک له لوبو مخکې او وروسته خبرې کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس لخوا د توکیو والي یوریکو کیوکو ته د بیرغ په سپارلو سره د 2000 میلادي کال د اولمپیک لوبې توکیو ته ولېږدول شوې. د ریو د جنیرو لوبې له کومې ناوړه سترې پیښې پرته ترسره شوې او په دغو لوبو کې یو شمېر پخوانیو اتلانو په خپلو ګډون سره نندارچیانو ته نور هم خوښي او هیجان ور په برخه کړ. خو پر دغو لوبو ځینو ناوړو پیښو لکه د دوپنګ په خاطر له دغو لوبو د شاوخوا 140 روسي لوبغاړو منع کول خپل سیوری غوړولی و. روسیه د دغو لوبو ستره بایلونکې وه چې د امریکا له متحدو ایالتونو، بریتانیا او چین وروسته یې د مډالونو د ګټلو لپاره وه څلورم ځای ونیو. روسیې 19 د سرو زرو، 18 د سپینو زرو او 19 د برونزو مډالونه چې ټول ټال 15 شپېته کېږي وګټل. حال دا چې د هیواد په مخکینی د 2012 کال د لندن د اولمپیک په لوبو کې 2 مډالونه ګټلي وو. امریکا 121 مډالونه وګټل او د لوبو کوربه هیواد برازیل هم 14 ځای خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. کچرته خبرونه او راپورونه درنه پاتې شوي وي او یو ورستۍ شیبو ته را رسیدلې، نو دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org زموږ د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، د زما همکار جعفر احمدی د بلې نیم ساعته خبري مجلې